د شپې 9 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم مخله دي چې د دې خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایلې د سات خبرونه کوو. د طالبان حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی وجل کې دل تایید کړل. حکومت په ویل مکه چې ویان زبیح الله مجاهد نن چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې خبره کړې. د خلیل الرحمن حقانی په وجل کې دوه خوښنی څرګند کړي او ویل شوی چې نو موړی نن لغرمی ورسته د خوارجو په یو نازوان مردانه بلید کې وجل شو. تر اوسه پورې چا یو کومې ډلې د هغه د وجل کېدو مسؤلیت نه دی اخیستی. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د طالبان د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د استازو جرګې د هغې لایحې د تصویب هرکلی کړی چې موسکو ته اجازه ورکوي طالبان د ممنوعه ترهګرډلو له نوملړ وباسي. دې وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه ګام د روسیې او افغانستان ترمنځ د اړیکو په لاښه کولو کې د خنډ لرې کېدل او د پام وړ پرمختګ دی. د روسیې دوما د استازو جرګې پرون سه شنبه هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې طالبان د ممنوعه ډلو له نوملړه په مقعد ډول لرې کیږي، خو دغه لایحه د قانون کېدو لپاره د سنا تایید او د ولسمشر توشې ته اړتیا لري. له دې مخې د منځنۍ آسیا دو نورو هیوادونو قزاقستان او قرقیزستان هم سکال طالبان د ترهګرو ډلو له نوملړه لرې کړي وو. د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنهي اسرائیل او متحده ایالاتونه په سوریه کې د بشر الاسد رژیم د چټک پرزیدو مسؤول وبلل. خامنهي نن د ایران دولتي تلویزیون سره په خبرو کې بیل دی چې د کوم بل هیواد نوم واخلي وویل یو ګاونډي هم په دې پیښو کې لاس درلود. د جرمني خبری آژانس راپور له مخې په ظاهره د خامنهي اشاره ترکیې ته وچې د سوریې د پخواني حکومت د مخالفانو ملاتړ کړی دی. ایران او روسیه بیا هغه هیوادونه دي چې د بشر الاسد په مشرۍ د سوریې د پرزیدلي حکومت کلک ملاتړي بلل کېدل. خامنهي ټینګار وکړ چې د بشر الاسد د حکومت سقوط د ایران د کمزورۍ په معنا نه ده. د هغه په خبره ایران پیاوړی او ځواکمن دی او نور به هم پیاوړی شي. د سوریه نوی صدر اعظم چې د بشر الاسد د رژیم له پرزیدو وروسته به د انتقالي دورې مشري کوي ویلي چې د دې هیواد د ثبات او آرامۍ وخت را رسېدلی دی. پر دمشق واکمنو وسله والو ډلو محمد البشیر د انتقالي حکومت د صدر اعظم په توګه ټاکلی چې د 2015 کال د فبروري میاشتې تر پایه به سوریه اداره کوي. ښاغلی بشیر د صدر اعظم په توګه له ټاکل کېدو وروسته په خپله لومړنۍ مرکه کې الجزیره تلویزیون ته وویل هغه وخت را رسېدلی دی چې د سوریې خلک په ثبات او امنیت کې ژوند وکړي. د اوکراین په زاپوریژا ښار کې په یو کلینیک د روسیې په برید کې د وژل شوو کسانو شمېر لږ تر لږه 8 ته رسېدلی دی. د اوکراین د بیړنیو خدمتونو ادارې نن چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې په دې برید کې نور لږ تر لږه 22 کسان ټپیان شوي او زیاتوي چې ژغورونکي تر اوسه د پیښې په ځای کې عملیات مخته وړي. روسیې په دې وروستیو کې د اوکراین پر ښارونو او د انرژۍ پر تاسیساتو د بې پیلوټ الوتکو او توغندیو بریدونه زیات کړي دي. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون سه شنبه له خپلو متحدینو وغوښتل چې د 12 ترمنځ د هوایي مدافع نور پټروش سیستمونه ورکړي تر څو وکولای شي چې د روسیې د بریدونو په وړاندې خپل هوایي قلمرو په بشپړه توګه خوندي کړي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د شلوریزو لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه زیمبابوې وګټله. د افغانستان لوبډلې د پچې تر ګټلو وروسته توپوهنه غوره کړه چې په شلو اوورونو کې د شپږو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 144 منډې وکړې. د زیمبابوې لوبډلې وکولی شو چې په شلم اوور کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو د 145 منډو هدف پوره کړي. ازادي رادیو اوري ولاندې خبرونه کې به واوري چې د طالبان د حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی نن په کابل کې په یو چاودنه کې وژل شو. په دې اړه مو د چارو له یو کارپو سره مرکه کړې ده.
د نرموړي وجل کېدل به خورا زیات اغېزې ولري، بالخصوص د سراج اکاډي چې د ورارو د کورنیو چارو وزیر د اودس ویل کېدی چې خلیل حقانی د خپل ورارو ډېر یو ښی لاس حیثیت لرلو.
د افغانستان موسیقي ملي انسټیټیوټ له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د افغانستان د فرهنګي حقونو د ټینګښت او له هنرمندانو د ملاتړ لپاره پر طالبانو ډیپلوماتیک او عملی فشارونه زیات کړي.
هدف انسټیټیوټ ملي موسیقي افغانستان
د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د اعلامیې د خپرولو هدف دا دی چې د نړیوالې ټولنې پام د طالبانو لوري د هنري او فرهنګي حقونو نقص ته په چټکۍ او ښکاره روانه ده راوړي.
د افغانستان په اړه ځینې نور راپورونه هم لرو. په یو راپور کې به واوري چې د افغانستان په یو شمیر سیمو کې میشتې ښځې او ماشومان د ژمي پر رسېدو سره د خپل تریخ ژوند څخه ګیله لري.
نه کار شته، نه هیڅ شی نشته، کوچنیان سیاسري ټوله دلته سرګردانه یو ځای مو غورځولي دي.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی وژل کېدل تایید کړل. حکومت په یو اعلامیه کې چې ویاند ذبیح الله مجاهد نن چهارشنبه په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې خبره کړې، د خلیل الرحمن حقانی په وژل کېدو خواشیني څرګنده کړې او ویل شوي چې نوموړی نن له غرمې وروسته د خوارجو په یوه نازوان مردانه برید کې ووژل شو. طالبان د خوارجو کلمه معمولا د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په ګډون یاغي ډلو ته کاروي. په اعلامیه کې هغه د وژل کېدو په اړه نور جزئیات نه دي څرګند شوي، خو وژل کېدلې یوه ستره ضایع بلل شوې ده. د راپورونو له مخې نوموړی نن چهارشنبه د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په انګړ کې دننه په یوه چاودنه کې چې ځینو رسنیو هغه ځان مرګ برید بللی وژل شوی دی. رویترز خبري اژانس د خلیل الرحمن حقانی د وراره انس حقانی له قوله ویلي چې نوموړي په دې چاودنه کې پر خپل تره سربیره د شپږو نورو کسانو د وژل کېدو خبره کړې ده، خو د طالبانو چارواکو تر اوسه پورې په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې دقیق شمیر نه دی ښودلی. تر اوسه پورې چا یا کومې ډلې هم د خلیل الرحمن حقانی د وژل کېدو مسؤلیت نه دی اخیستی، خو له دې مخکې د طالبانو پر نورو مهمو چارواکو د ورته ډېر خونړیو بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې اخیستی و. دغې ډلې د 1401 کال په هوت میاشت کې د بلخ لپاره د طالبانو د والي محمد داود مزمل د وژلو مسؤلیت اخیستی و. خلیل الرحمن حقانی د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی تره او د حقانی شبکې جګپوړی غړی و چې امریکا یې پر سر انعام ټاکلی و. د امریکا د متحدو ایالتونو د خزانې وزارت د 2011 کال د فبروري په 9 خلیل الرحمن حقانی د نړیوال ترهګر په توګه نومولی و، او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د هغو معلوماتو په بدل کې چې په نتیجه کې هغه د هغه د نیول کېدو لپاره لاره هوارېده $15 میلیون انعام ټاکلی و. د طالبانو د دغه جګپوړي چارواکي د وژل کېدو په غبرګونونو کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د حقانی پر مړینې خفګان څرګند کړی او هغه د یوې درنې جهادي کورنۍ غړی بللی دی. د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په خپله ټولنیزه شبکه اکس کې په یوه پوسټ کې ویلي چې دغه برید سخت ټکان ورکړی او زیاته کړې ده چې پاکستان د تروریزم ټولې بڼې په کلکه غندې. په دې اړه مې چې د طالبانو د حکومت د دغه جګپوري چارواکي وژل کېدل به د طالبانو پر حکومت څه ډول اغیز ولري، نن مخکې د سیاسي چارو له شنونکي سمی یوسفزي سره چې د طالبانو چارې له نږدې تعقیبوي مرکه وکړه، او په پیل کې مې همدا پوښتنه ترې وکړه.
زه فکر کوم دا چې د بزان سره یو وسله همیشه ګرځول ده، هغه داسې یو کوچنی توپنچه وه او دې معنی دا نه و چې د یو جدي خطر سره مخامخ و. زه فکر کوم د ټول عمر په مقاومت او جهاد کې د روسانو خلاف په مقاومت کې دی، او وروسته بیا د حقانی شبکه چې د جمهوری حکومت او د امریکایانو پر ضد جنگیدله، هغه وخت یې په دې کې فعال کردار لرلو، نو یو ډول له دې وسلې سره عادت شوی و. خو بهر حال د نرموړي وجل کېدل به خورا زیات اغیزه ولري، بالخصوص د سراج حقانی چې د ورارو هغه د کورنیو چارو وزیر د داس ویل کېده چې خلیل حقانی اکثره د خپل ورارو ډیر یو خیلا حساسیت لرلو، او د ټټولي مشورې او سیاسي مشورې او نظامی مشورې او د کلی ولس نیولې تر حکومت پورې د چلولو مشورې او حکومت کې دننه د خپل گروپ د پار سدول امکانات او په لاس راوړی هغه مشورې هغه ټول د ورکولې. دا هم څرګنده ده چې کله 2020 کال کې د طالبانو حکومت رامنځته شو او د طالبانو د حکومت په جوړېدو باندې څو ورځې ووتلې، بلکې اونۍ ووتې، په هغه کې هم د سراج حقانی نزیات خلیل حقانی کردار و چې هغه په دې تاکید کول و چې د حقانی کړه بکی په تیرو شل کلن مقاومت کې تر ټولو زیات رغند رول لرلو، قربانیانې ورکړي، پامل ډیرغړې د لاسه ورکړي دي. نو یو ډول سراج اکانی چونکه په خپل د عمر نه کم وو، او خلیل اکانی د سیاسي سرپرستی هم کوله او په حکومت کې دننه ډیر ځل د خپل وراره لپاره او هم د حکومت په جوړښت باندې خبرې کړي. دا هم ویل کېږي چې په دې وروستیو کې نوموړي کندهار ته سفر کړی وو، هغلته هم هغوی یعنی په دې تاکید کړی وو چې باید د ملت غوښتنې واورېدل شي، د حکومت د استحکام لپاره باید داسې کارونه ترسره شي چې ملت او د خلکو ترمنځ فاصله رامنځته نه شي. خو د نوموړي وجل کېدو په اړه باندې موږ دا ویلی شو چې طالبانو یو دښمن نه ده، ډېر دښمنان دي، او د دغه ډول برید پړه اکثره داعشیان په غاړه اخلي. خو بهرحال د طالبانو د حکومت د امنیت لپاره یو چیلنج ده چې دوی خپل وزیر ونه شو ساتلی او مشکلات ورته پیدا شو.
که څنګه تاسو یادونه وکړه چې د وراره د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ځینو کړنو له امله د طالبانو پر مشر ځینې انتقادونه وکړل، داسې هم ویل کېږي چې ښایي د طالبانو په منځ کې ځینې اختلافات وي چې که چیرې دا له هغو اختلافاتو سره وتړل شي د نوموړي وژل کېدل به فکر نه کوي چې که څه هم تر اوسه پورې جزئیات څرګند نه دي د وژل کېدو یا د دې چاودنې چې نوموړی پکې وژل شوی دی، خو که دا په یو ډول باندې د داخلي اختلافاتو پیلامه وي فکر نه کوي چې دا موضوع به نور هم جدي شي؟
به شکونه او ګمانونه خو به وي، خو زه فکر نه کوم چې د طالبانو داخلي اختلافات نظر چې هغه په ډېرو حکومتونو کې د وزیرانو او د مشرانو ترمنځ وي هغه دې دومره جدي شي او دومره دې هته ورسیږي چې یو بل د وجنو پیلامه شي. خو البته افغانستان یو ډېر خراب تاریخ لري، دلته سیاسینو حتی خپل مشران په خلوی باندې بالښتونه ایښي دي، یا جهادي مشران خپل قمندانان یو بل سره وجلی دي. بیا دغه وروسته د جمهوری حکومت په شل کلونو کې موږ لیدلی چې ډېر کسان د توتیو د خپلو اشخاصو توتیو ښکار شوي دي. خو فی الحال زه فکر کوم چې که داسې د اهمیت ووي چې دا باید څرګنده شي چې د دې شا چا لاس و، خو ډېر امکان دا ده چې د دې برید پلا داعش په غاړه واخلي. خو اوسه پورې دا هم څرګنده نه ده، زموږ معلومات دا دي چې ویل کېږي لس کسان وجل شوي دي او دا بم ځای په ځای شوی ده یا انتحاري راغلی ده. دا به وروسته تحقیقاتو څرګندېږي، خو یو شی حقیقت څرګندېږي چې د حقانی په وجل کېدو سره به د کشر حقانی یو ډول خپل ښی لاس د لاسه ورکړو. هغه د دپاره یو امسا وه، یو قوت و، یو رهنما و. نو زه فکر کوم چې د حقانی شبکه به د په وجل کېدو سره خپل یو ډول خپل حیثیت کمزور احساس کړي.
د طالبانو د حکومت د جګپوړي غړي په وجل کېدو سره څه فکر کوي چې له دې وروسته به آیا د طالبانو نور مشران هم د خپل ځان د امنیت په فکر کې لږ ډېر توجه کوي؟
دقیقا تر دې نه وړاندې داسې د لوړې سطح وجنه چې شوي وو، هغه د مزمل په نوم د طالبانو یو قومندان چې د بلخ والی وو په خپل دفتر کې وجل شو. نو طالبان خو مشران یې خاص کتی لري د خپل ځان د امنیت لپاره، او دا ډول پیخي مکمل ډول باندې مخنیول ناممکن ده. سره د دې چې طالبانو په افغانستان کې عمومي امنیت راوستي ده، خو بیا هم دغه ډول خال غلچکی بریدونه یا هدفي بریدونه هغه دیوازې په افغانستان نه، په ډیرو هیوادونو کې امکانات لري. خو بیا هم دا به طالبان لپاره یو چیلنج وي چې باید د خپلو مشرانو هغه امنیت خوندي وکړي، او که دا ډول وزیران او نور کسان په داسې اسانۍ سره وجل کېږي چې خپلو دفترونو ته بریدګر پسې ورځي، نو دا خو یو چیلنج ده. او طالبان همیشه د دوی مشران زموږ معلومات دا دي چې ډېر کوشش کوي چې داسې ځینو کې څرګند نه شي چې د داعشانو هدف وګرځي یا د نورو ګروپونو هدف وګرځي. خو بهرحال د طالبانو د چارواکو دپاره دا یو چیلنج ده، خو په عین حال کې دا نه شو ویلی چې دا یو عمومي امنیتي وضعیت خراب شوی، خو دا هم امکان لري چې دا د دغه ډول بریدونو یو پیل وي.
د طالبان د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د وژل کېدو په اړه د سیاسي چارو له شنونکي سمی یوسفزي سره مرکه وه. د طالبانو حکومت د هغه وژل کېدل تایید کړی دی. ویل مې په خبرولو سره ویلي دي چې د هغه نن له غرمې وروسته د خوارجو په یو نازوان مردانه برید کې وژل شو. په دې اړه نور جزئیات ندی ورکړل شوی. تر اوسه پورې چا یا کومې ډلې هم د هغه د وژل کېدو مسؤلیت نه دی اخیستی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان موسیقي ملي انسټیټیوټ له نړیوال ټولنې غواړي چې د افغانستان د فرهنګي حقونو د ټینګښت او له هنرمندانو د ملاتړ لپاره پر طالبانو ډیپلوماتیک او عملی فشارونه زیات کړي. د دې انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د افغانانو فرهنګي حقونه په نښه کړي دي. په عین حال کې یو شمېر افغان هنرمندان او سندرغاړي وایي چې د طالبانو له لوري په افغانستان کې پر موسیقي د بندیز له امله کډوالۍ ته اړ شوي چې اوس له سخت وضعیت سره مخ دي.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د طالبانو په واکمنۍ کې د افغانستان له فرهنګي حقوقو څخه سیستماتیکي سرغړونې د ولس پر روح برید بولی او ټینګار کوي چې د طالبانو فرهنګ ضد سیاستونه باید د نړۍ له لوري په ښکاره ډول وغندل شي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ چې اوس مهال له افغانستانه بهر فعالیت کوي د دسمبر 10 د بشري حقوقو د نړیوال ورځې په مناسبت په یو اعلامیه کې د خلکو له فرهنګي حقوقو څخه په پراخه کچه سرغړونه غندلې او له نړیوال ټولنې غوښتي چې د دوی د فرهنګي حقوقو او موسیقي د خوندیتوب او له افغان هنرمندانو د ملاتړ په هدف پر طالبانو ډیپلوماټیک او عملی فشارونه زیات کړي. د دې انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست ازادي راډیو ته وویل د طالبانو نو سیاستونو د افغانانو فرهنګي حقونه په نخه کړی دي.
هدف انسټیټیوټ ملي موسیقي افغانستان
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د اعلامیه د خبرولو هدف دا دی چې د نړیوال ټولنې پام د طالبانو لوري د هنري او فرهنګي حقوقو نقص ته چې په چټکۍ او ښکارا روانه ده راوړي. موږ له نړیوال ټولنې غواړو چې د افغان موسیقکارانو، فرهنګیانو او هغه کسانو نه خپل ماتړ زیات کړي چې همدا اوس د طالبانو له استبداد څخه په تیښته دي.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ په خپل اعلامیه کې د افغانستان د فرهنګي میراثونو د هیرېدو خبرداري ورکړې او د دې هیواد د هنري او کلتوري دودونو د ساتلو لپاره په نړیوالو هڅو ټینګار کړی. په همدې حال کې یو شمېر افغان هنرمندان او سندرغاړي چې په افغانستان کې پر موسیقي د طالبانو له بندیز وروسته کډوالۍ ته اړ شوي وایي د ژوند له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې میشت افغان هنرمند همت ګل افغان ازادي راډیو ته وویل
پروګرامونه دلته مشتنه کور کرایانې دي چې میاش پوره کیږي. مونږ د ټول فنکاران حق یې را نه پاتې. زمونږ ماشومان دلته کې تعلیم نشي کولې. بل دا ده چې ویزې ډېر مشکلات دي. پولیس هم پازه بول کوي ولې نه کوي. مشکلاتونه ډېر دي.
په افغانستان کې یو ګیتار غږون کې چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې له خپل مسلک لري شوی او اوس له سختې بیکاری او اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
چهار نفر از ازای خانواده مسئولیت
زده کورنۍ د څلور غړو د ساتنې مسئولیت لرم. د ژوند د لګښتونو پوره کول ډیر ستونزمن شوی دی. کومه دولتي دنده چې ما د موسیقي په برخه کې لرله او هغه کنسرتونه چې له هیواد بهر به مترسره کول اوس هر څه له منځه تللي. ان شخصي او خصوصي پروګرامونه له منځه تللي دي.
د یادونه ده چې په 2021 میلادي کال کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ غړي پرتګال ته انتقال شول او خپل هنري کارونه د دې هیواد له پلازمینې لزبن څخه پیل کړل. د دې انسټیټیوټ هنرمندانو په دې موده کې په بیلابیلو هیوادونو کې ځینی هنري پروګرامونه هم ترسره کړل. په تیرو درېو کلونو کې د طالبانو حکومت د یو شمېر نورو بندیزونو ترڅنګ پر موسیقي هم کلک بندیز لګولې او د اسلامي شریعت خلاف بللې. طالبانو په بیلابیلو ولایتونو کې د موسیقي وسایل سوزولي او د یو شمېر هنرمندانو په وړاندې له تاوتریخوالي کار اخیستی چې یو شمېر کارکتونکي د طالبانو دا کړنې د فرهنګي تنوع د ځپنې په برخه کې د دوی د پراخې اجنډا یو برخه ګڼي.
بیا هم د هنر له موضوع څخه لرې نه ځو. د بشري حقونو د څار سازمان وایي افغان ښځینه هنرمندانې د طالبانو د بندیزونو په وړاندې د ښځو د اعتراضونو د پرمخ وړلو په برخه کې مهم رول لوبوي او مشارکت او هنر باید په رسمیت وپیژندل شي. د سازمان نن د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې د دغو هنرمندو ښځو هنر د طالبانو تر واکمنۍ لاندې پر ښځو او نجونو ظلمونه انځوروي او ننګوي.
د بشری حقوقو د څار سازمان وای په افغانستان کې خزینه انزورګران د هنر او سمبولونو لاري د طالبانو د محدودیتونو پر وړاندې د خزو مقاومت پیوړی کوي او د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د خزو انجونو پر وړاندې ظلمونه ننګوي او انزوروي. دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې دوی د طالبانو د بندیزونو پر وړاندې د ښځو د اعتراضونو په پرمخ بیولو کې مهم رول لوبوي او د هغوی ګډون او هنر باید په رسمیت وپیژندل شي. د بشري حقوقو د سر سازمان په اعلامیه کې د دغه سازمان د یوې څېړونکي سحر فطرت په حواله راغلي چې د مقاومت غورځنګ د هغو کسانو لخوا جوړ، پیاوړی او ساتل کېږي چې په بېلابېلو ظرفیتونو ترې ملاتړ کوي. په دوام کې راغلي چې ښځینه هنرمندانې هم د لاریون کوونکو ښځو په څیر چې د ډوډۍ، کار، ازادۍ، فشار ورکولو سره یې لاریونونه کړي، د دغه ولسي غورځنګ په جوړولو کې رول لوبوي. یو شمېر هغه افغان مېرمنې چې د هنر له لارې د طالبانو د محدودیتونو په وړاندې په اعتراضونو کې برخه اخیستې هم وایي د خپل هنر په کارولو سره خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. د کابل ښار اوسېدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
توسط همو آرت خود صدا خو بلند کردم، همو درد و رنج
ما په خپل هنر د طالبانو د هر قانون پر وړاندې مبارزه کړي، د ښځو کړاوونه او دردونه می انزور کړي، که هغه اجباري ودونه وي او که نور قوانین. په تیر بیا د دوی وروستای قانون او د طبي انسټیټیوټونو تړل، ځکه چې په راتلونکي کې به ښځینه قابلګانې او نرسانې ونه لرو، دا په خپل د بشري حقوقو څخه سرغړونه ده او ما په خپل هنر سره خپل غږ پورته کړ.
دختر و خانومی که به افغانستان زندگی میکنن.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکي به هر چه زده کړو به برخې شوي وایي چې د رسامي هنر په کارولو سره د طالبانو د محدودیتونو پر وړاندې خپل اعتراض څرګندوي.
په افغانستان کې د حکومت له بدلون او د نجونو لپاره د ښوونځیو له ترلاسه وروسته زما هنر یوازې ماته یو سرګرمي نه و، بلکې اوس د خپل د نقاشیو او انځورونو له لارې د نجونو د ستونزو او د هغوی د غږ د پورته کولو لپاره کار اخلم، تر څو زما دا هنر د افغان نجونو په وضعیت کې یو بدلون راولي.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د تامینولو ادعا کوي، خو د 2001 کال په اګست کې له بیا واکمنېدو وروسته یې په بېلابېلو برخو کې د ښځو پر حقونو سخت محدودیتونه ولګول چې د دې محدودیتونو پر وړاندې یو شمېر مېرمنو اعتراضونه پیل کړل، خو طالبانو په دې لاریونونو کې د یو شمېر ښځینه معترضو د نیولو اقدام وکړ او لسګونه یې په میاشتو زندانې کړې. تر دې وروسته معترضو مېرمنو د احتمالي خطرونو په منلو سره د خپلو اعتراضونو طریقه بدله کړه او هڅه یې وکړه چې په مختلفو لارو لکه په دیوالونو باندې، دوشارونو د لیکلو، په ناڅرګندو پوښل شویو ځایونو کې د اعتراضونو انځورونو او په ټولنیزو شبکو کې د کمپاینونو د پیلولو له لارې د طالبانو د محدودیتونو پر وړاندې اعتراضونه وکړي او نړیوالو ته خپل غږ ورسوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان په شمیر سیمو کې ښځې او ماشومان وایي چې د خپل ورځنیو لګښتونو د پوره کولو وس نه لري. یو شمیر میرمنو ازادي راډیو ته وویل ورځ تر بلې د ژوند وضعیت بدتره کېږي. نور حال په دې رپورټ کې
په افغانستان کې د سړو موسم پر رسیدو یو شمیر کورنۍ او کارګر ماشومان وایي چې ورځنۍ ژوند یې په ډیرو کړاوونو تیریږي. دوی دا کوي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته اقتصادي وضعیت یې بدتره شوی او د طالبانو له حکومت او مرستندویو بنسټونو غواړي چې دوی سره مرستې وکړي او له دې بد وضعیت د وتلو لپاره د ورته کاري زمینه برابره کړي. د هرات ولایت د شینډن ولسوالۍ اوسیدونکي عزیز ګل ازادي راډیو ته وویل
نه کارسته نه هیڅ شی نسته، کوچنیان سیاسري ټوله دلته سرګردان یو ځای مغورځول لري، موږ مجبور یو بل لار نه لرو، کمرو کا پاتېږو. د دې مخه حیران ته زو ایران مو هم دغه خاص خبر ته پسې را اخی کا پاسپورت لري، کوم ادراک لري، کبه مدرک ای التام گزار نسته. موږ غاړو دغه مسولین اڅوب شي وسو چې وز موږ سره خبرې چې دا مثال دغه په ساته د تمام شندان به خصوصا د زیرکو د ټولو ولسوالي سره همکاري وکړي، یو د خوراک او بورته پیدا کړي، د بزګرو سره کارګرو سره یو کارونه ورته پیدا کړي، د مشکلاتو څخه ووځي.
دا په داسې حال کې ده چې رویټرز خبري آژانس په راپور کې ویلي چې هرات د افغانستان د هغو ولایتونو دی چې له پراخې قحطۍ او لوږې سره مخ دی. په راپور کې راغلي په دې ولایت کې چې میندې د خوړو لپاره سوال کوي، کم عمره ماشومان په نه ستړي کېدونکي ډول په واټونو کار کوي، او دا چې ډاکټران د خوړو ځواکو ماشومانو پر درملنې بوخت دي، دا ټول په دغه ولایت کې د انساني ناورین څرګندونه کوي. د رویټرز په راپور کې دغه شان راغلي چې په افغانستان کې د ژغورنې مؤسسو د بشري مرستو د پام وړ په کمیدو افغانان له مخ په زیاتېدونکي ناورین او لوږې سره مخ دي، او په ټکو یې د طالبانو سخت دریځو پالیسیو دا انساني ناورین لا شدید او بے وزلی نور هم ژور کړی دا. خدا وضعیت ایواز په هرات کې نه بلکې په ډیرای نور ولایتونو کې هم خلک له ورته کړهونو سره مخ دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو د لاس کلن زبی الله ازادي رادیو ته وویل:
زه خو درې خوریانې مې دیوم مور ده، رپلار مې مریض ده، زما له کور بل سفر نه سر تور خام کې ګانډي اړو ما او پلار مې مریض ده، زما له کور بل سفر نشتم، دا زه
بلخوا د ځینو مرستندویه بنسټونو چارواکي دا کوي چې د طالبانو حکومت یې د خیریه چارو پر وړاندې خنډونه جوړوي چې د دوی په خبره له امله یې په افغانستان کې مرستې په اسانه تر اړمنو نه رسیږي. د مسکا په نوم د یوې مرستندویه موسسې بنسټ ایښودونکي رومان عباسی ازادي راډیو ته وویل:
موانعی است که از طرف طالبا ایجاد میشه در برابر نهادهای خیریه و فعالیت‌هایشان.
طالبان د مرستندوی بنسټونو پر وړاندې خنډونه جوړوي. په ډیری مواردو کې طالبان هڅه کوي چې مرستې دوی ته ورتسلیم شي او بیا یې هغوی وویشي.
د افغانانو د تخلیه ائتلاف یا افغان ایوک د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د په یو لیک ټینګار کړی چې د دې هېواد پخوانیو افغان همکارانو ملاتړ دی وشي او امریکا د هغوی یوازې نه پرېږدي. د ائتلاف دغه لیک هغه کمیټې ته استولی چې نن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن استماعي غونډې ته ورغوښتی و چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه د دې کمیټې د غړو پوښتنې ځواب کړي.
د افغانانو د تخلیه ائتلاف وایي د امریکا پخواني افغان همکارانو ډېرې قربانۍ ورکړي او د ملاتړ او درناوي مستحق دي. دغه ائتلاف د سې شنبې په ورځ په یولیک کې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې او د ډیموکراتو غړو غوښتنه کړې چې امریکا دې د دغه هیواد پخواني افغان همکاران یوازې نه پرېږدي. په دوام کې ویل شوی چې دغه لیک د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن او د دې هیواد د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د غړو تر لیدنې مخکې استول شوی دی. تر دې مخکې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې جمهوري غوښتونکي مشر مایکل مکل ویلي و چې د دسمبر په 11مه به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د دغې کمیټې استماعي غونډې ته حاضر شي څو له افغانستان نه د دغې هېواد د وتلو په اړه وضاحت ورکړي. په لیک کې ویل شوي چې د 2021 کال په اګست میاشت کې له افغانستان نه د امریکا وتل یوه کړکېچنه پروسه وه چې د زرګونو افغان متحدینو ژوند یې له خطر سره مخ کړ. لیک زیاتوي چې په لسګونه سره افغان پناه غوښتونکي اوس هم له داسې ستونزو سره مخ دي چې د کورنیو بیا یوځای کېدل ځنډوي. د افغانانو د تخلیه ائتلاف له پخوانیو پوځیانو، ملکي وګړو، بشري سازمانونو او د هغه افغانانو لخوا جوړ شوی دی چې په خبره یې د متحده ایالاتو د هغو پخوانیو متحدینو کیسونو ته د رسیدنې په برخه کې د مرستې لپاره د ګډ ماموریت له مخې یو شوي دي چې ژوند یې په خطر کې دی او په بې برخلیک حالت کې ژوند کوي. په افغانستان کې د سیبي کډوالۍ کیس درلودونکو دوه کسانو چې نه غوښتل نمونه په راپور کې واخیستل شي او له درېو کلونو راهیسې د ویزې ترلاسه کولو په تمه دي. ازادي راډیو ته وویل:
د 2020 کال اتمې میاشت راهیسې مې سایبي ته اپلای کړی خو تر اوسه یې کومه مثبته پایله نه ده ورکړې. دا ایچ آر او ریکمنډیشن لیک یې چې له موږ څخه غوښتي ورته لیږلي مو دي. له بده مرغه زموږ ایمیلونه په زل هاو رد شوي، ایمیل او زنګونو ته یې هېڅ ځواب نه دی راکړی.
مشکلات سر په دې سیمه مخامخ یو چې نسوک وظیفه راکړي، نه کوم د سهارم چېرې تک راتګ کوی شو چېرته ځو. خو ډېر سخت ژوند ده، تر ننه پورې زموږ دېرو کچاکي باندې درې د فیران خواتې تللی وو، ترکیې خواته بېرته رپورټ کړي وو، د خواته راغلي وو. نو مشکلات له حده زیات مخامخ یو ورسره. یو زه نه د ټول پرسونل چې څوک دلته پاتې دي موږ سره، هغه کنجا او شیان چې موږ تېر کړي دي، حتی بعضې ملګري هم چې سړک کې دا چپلۍ شاو دا شیان چې خرڅوي دوی ته هم په ارامي نه پرېږدي.
دا په داسې حال کې ده چې د پی او پی دو یو شمېر کیس لرونکو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی وضعیت د سیبي کیس لرونکو په پرتله ډېر خراب دی. یو تن چې په پاکستان کې دی او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
ما هم از اوج ملاکسایی هستم که در دسامبر 2021 بعد از دریافتی ایم.
زر یو لاغو کسان و سخیم که دخپل که است در پروسیس لپاره در 2021 کال در دسامبر میش رئیس پاکستان تراغل ایم. پاکستان که در پی یو او پی دو پروگرام پروسیس دیر رو ده. لزر و دیر کورانه بی برخلی که حالت که اوسیگی دلتا.
خانواده و فامیل فیلن در بی سرنوشتی و بلا تکلیفی در پاکستان بسر میبرم.
شاخو یو نیم کال وړاندې د افغانانو د تخلیه تلافیلی و چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د خپل افغان همکارانو د انتقال لپاره ژمنه کړې او د هیواد ته د افغان همکارانو د استولو او د میشتو کډوالو د مرستې لپاره یې یو تړون لاسلیک کړی دی. د یادونې ده چې امریکا هغو افغانانو ته د سویه د کډوالې ځانګړې ویزه ورکوي چې په مستقیم ډول یې ورسره کار کړی وي او د دې ویزې لرونکي په امریکا کې د دایمي ژوند کولو فرصت لري. تر اوسه پورې زرګونه افغانان د همدې ویزې له لارې امریکا ته لیږدول شوي دي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو د سپورت ځانګړی پروګرام مه هېروئ. خو تر هغه مخکې